السلام علیکم د سحر و بجی دی د ازادي رادیو د نوځي د خبرونو په سر کې مو زه رضوان مراد د سحرنې خبری مجله اوریدو ته هرکلی کوم. نن دوشنبه د 1409 هجری لمریز کال د سنبلې 12 نېټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 3 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د سولې علي شورا وایي د افغانستان جګړه یوازې د خبرو له لارې حل کېدای شي. د افغانستان لپاره د ناټو نوی قومندان بیا وایي چې د سولې لپاره به پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د نفوس د احوالو د ثبت اداره وایي د هغو پیژندپاڼو یو شمېر جعلي دي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وړاندې کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر او د ناټو د غوڅ ملاتړ نوی قومندان د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبرې کړې دي. په بلخ کې د وی هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې د وشل شو شمیر 12 تل ور شوې ده. او د ایران مذهبي مشر د خپل هیواد د ځواکونو د دفاع د خپل هیواد د ځواکونو د دفاعي ظرفیت په لوړولو ټینګار کړی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاٹ ملر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی او جنرال ملر په دې کتنه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبرې وکړې. د ناټو ځواکونو نوی قومندان جنرال ملر ژمنه کړې چې د خپل ماموریت په دوره کې به د افغان ځواکونو د لا تجهیز او تقویت لپاره کار وکړي. امریکایي جنرال سکاٹ ملر پرون په رسمي دول په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قومندان په توګه کار پیل کړ. د افغانستان په شمال کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د وشل شو کسانو شمیر 12 تل ور شوې ده. لس افغان سرتیری او دوه اوکراني عمله د پیښې وشل شوې دي. د هلیکوپټر د مالدووا هیواد دی او شرکت و. په بل کې د شین قلوردوان هنیف رضایی ازادي راډیو ته ویل چې هلیکوپټر د یک شنبه په ورځ مزار شریف ته نږدې د دوی له پوځي اډې له الوتو څو دقیقې وروسته وغورځېده. په کابل کې پرون ماښام یو 14 وشوه. د کابل پولیسو تایید کړی چې څلور کسان په دې پیښه کې برسیرن ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانې وایان حشمت الله ستنیزي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې 14 د یو مقناطیسي ماین له امله چې یو هالکس موټر ته ایښودل شوی و شوې ده. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي تاییدوي چې په 14 نهه کې په دوه جلا چاودنو کې درې پولیس او یو ملکی کس ټپي شوی. د کندهار د امنیت قومندانې د مطبوعاتو یو مسؤل عبدالبشیر خاکسار ازادي راډیو ته ویل
د کندهار ولایت د 14 امنیتي ځای په مربوطاتو کې د نظم خاصو په غرته یو چاودنه مخکې وسوله. بیا نور پولیسان چې رالره بیا دوه انتجار مابین سره رالي. درې پولیس زخمیان لري او یو ملکی کس زخمي پشکې لرو.
تروسه کومې ډلې د خندهار د 14 مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیسته. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونه وسلوالو طالبانو برید کړی دی. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنیت قومندان بسم الله صدیقي ازادي راډیو ته پرون ماښام وکړه. هغه ویل له ماښام راهیسې ګڼ شمېر طالبان چې د ده په خبره څه باندې زر تنه به وي له هلمند او فراه غور ته ورغلي او د ولسوالۍ مرکز ته په 6 کیلومترۍ کې جګړه روانه ده. ښاغلي صدیقي ویل افغان پوځیان په دفاع بوخت دي او تر د مچاته مرګ شوبله نه ده اوخته. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د ایرانی ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه وکړه. د ایران مذهبي مشر خامنه‌ای چې پرون د ایران د هوایی دفاع د ورځې په مناسبت له قومندانانو سره غونډه درلوده، هغوی ته وویل چې ښایي جنګ ونشي خو باید د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې د ایران د ځواکونو وړتیا ولوړ شي. تر دې مخکې د شنبه په ورځ ایرانی چارواکو اعلان کړو چې راکټي او بالستیکي وړتیاوې زیاتوي او ماډرنه جنګي جټ الوتکې او اوبتلونه یا تحت البحری هم اخلي. ایران د فیض واکونو د ورتیا په لوړولو د نویو تجهیزاتو په پیرولو داسې وخت کې ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخت زیات ترنګل شوې دي. د روسیې په بېلابېلو ښارونو کې پرون زرګونه کسانو د تقاعد په برخه کې د ځینو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا اصلاحات نه دي خوښ کړي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر جینادی ژیوګانوف چې دا مظاهرې په لاره اچولي پرون په مسکو کې وویل چې موږ نن د دغه سړي خوارو اصلاحاتو پر ضد سراسري مظاهرې ترسره کوو. په سن پیټرسبورګ، یکاترینبورګ، نوسیک بریسک او ولادیوستوک ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په دې وروستیو کې د ځینو امتیازاتو اعلان کړی دی. او د امریکایي سناتور جان مکین جسد پرون د خصوصي مراسمو په لړ کې د میریلند ایالت په اناپولیس ښار کې خاورو ته وسپارل شو. یو اتیا کلن مکین د 13 جولای میاشت په 15 نیټه ومړ او د یو لړ پراخو رسمي غونډو په ترڅ کې وروستي مراسم ترسره شول. جان مکین چې د مغزو په سرطان اخته او په پوځي مراسمو سره د اناپولیس ښار د سمندري ځواکونو په اکاډمۍ کې خاورو ته وسپارل شو. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د سوریالي شورا وایي د افغانستان د جګړې یوازنی حل خبرې اترې دي او هیله مند دی چې د امریکایي او ناټو ځواکونو نوی قومندان به هم ورته دریځ غوره کړي.
شورای عالی صلح مطابق برنامه قبلی خود جنگ به هیچ صورت راه حل نمیدانه.
د نفوس د احوال د ثبت مرکزی داروی د افغانستان لوی ملي ائتلاف لوري چې کومه تذکره وړاندې شوې دي ځینې جالي دي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د ښځو چارو وزارت په دولتي مهمو بستونو کې د ښځو پر کمرنګه حضور اندېښنه څرګندوي. د کونړ چارواکي وایي د پاکستان له خاورې د توپونو او درنو وسلو د ډزو سربیره اوس پاکستانی ځواکونه د افغانستان په خاوره کې دننه پوستې هم جوړوي.
یو کیلومتر بیخي داخل کې د افغانستان دغه پوستې راخېدولې تازه ده.
د ایران د دفاعي وړتیاو د لوړولو په اړه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د څرګندونو جزئیات هم اوري او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبريږي.
بیا یغه کوزه وکړه او دی مانه مخکې وکړه او کوزه یغه مانه رسته وکړه.
ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د افغانستان د سوری علي شورا د هیواد د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان جنرال سکاټ ملر پر اتک سره وایي چې د سولې اوسنۍ تګلارې خامخا تعقیبیږي او یوازې د خبرو لالارې سوله ممکنه ده. دا خبره د سولې علي شورا مرسیال عطا الرحمن سلیم تیر شپه ازادي راډیو ته وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي قومندان سکاټ ملر پرون ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره به پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشارونه زیات کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي پر مخالفینو پوځي فشار د سولې د ټینګښت لپاره دی. خدا شورا له سولې زلارې د کړکیچ په هاوري ټینګار کوي. دا خبرې د یاد شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ورسره له هغه ازادي راډیو ته وکړي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ ملر وویل د سولې د ټینګښت لپاره په مخالفینو فشار دوام مومي. د سولې شورا مرستیال ښاغلی سلیم وویل په جنگ باندې کړکیچ نه ختميږي. کوم ضرورت چې هغوی یې کوي او تبان هر کار چې هغوی کوي زموږ له وسلوالو ځواکونو سره په همغږي کوي. موږ به په هغې رابطه کوم ملاحظه ونه لرو. د سولې علي شورا د خپلو پخوانیو پروګرامونو له مخې جنګ هیڅکله د حل لار نه بولي. تبان که پوځي فشارونه هم راځي هدف یې سولې ته رسیدل دي. موږ په سولې ټینګار کوو او له سوله ییزې لارې د افغانستان د قضیې هواری غواړو. ښاغلی سلیم دا هم وویل چې د سولې عالي شورا چمتو ده څو د سولې په ارتباط د بهرنیو ځواکونو له نوې مشرتابه سره هم خپلې مشورې شریکې کړي. افغان حکومت طالبانو ته د سولې او اوربند وړاندیز کړی چې د نړیوالو له هرکلی سره مخ شوی، خو طالبانو خپل کسان د جنگ دوام ته هڅولی دي. جنرال جان نیکلسن چې پرونې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمانداني جنرال سکاټ ملر ته تسلیموله، یو ځل بیا یې طالبان سولې ته وهڅول. طالبانو ته وایم چې تاسو خپل افغانان مه وژنئ، خپل مسلمان ورونه مه وژنئ. اوس د سولې وخت دی. ټول نړۍ تاسو هڅوي چې د اوربند وړاندیز ومنه او د سولې خبرو ته داخل شي. اخو د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویل پوځي فشار به دوام پیدا کوي څو په مټي خبرو ته لار هوار شي. موږ په هیګو چې پوځي عنصر د دې شرایط محور ستراتیژي او برخه ده. دا مهمه ده څو په مټي د سیاسي پرمختګ لپاره زمينه برابر شي. خو طالبانو سمدستي خبرګون وخود. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ته په یو منسوب ټویټر کې جنرال نیکلسن ناکام بلل شوی او ویل شوی چې نوی قمندان سکاټ میلر به هم لمات سره مخ شي. ذبیح الله مجاهد ته دا منسوب ټویټ د ناټو د قاتې ملاتړ رسمي ټویټر جواب کړی او ویلي دي چې موږ هیله لرو مخکې لاړ شو او رغند خبرې چې د افغانانو هیله د ترسره شي او ټول خلک سره یو کړي.
و امریدل چې د سولې علي شورا د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو د نوي قمندان جنرال سکاټ میلر پر اتک سره وایي چې د سولې اوسنۍ تګلارې خامخا تعقیبیږي او یوازې د خبرو لاره سولې ممکنه ده. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د نفوسو د حوالو د ثبت مرکزی اداره وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف له لوري چې کومې تذکرې وړاندې شوې دي ځینې یې جعلي وي. د دې ادارې وایان روح الله مزید یکشنبې په ورځ خبري اعلان وویل چې دوی په دې اړه کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی چې موضوع د کشفي ارګانونو له لوري وڅېړل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل عدلي او قضایي بنسټونو غواړي چې دغه موضوع جدي وڅېړي څو په خبره د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ مخه ونیول شي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د سب مرکزی اداره د لوی ملي ائتلاف لخوا د هغو تذکرو نندارې ته ښودل چې د دوی په خبره یو شمېر یې جالي وي د عامه افکارو د ګډوډولو یو ډول هڅه ګڼي. د دغه ادارې بیان رحول احمدزي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه دوی کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو معلومه کړي چې دغه ملي خیانت چا ترسره کړی او څوک غواړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي.
متاسفانه یو شمېر دغه تذکرونه چې پرون نمایش ته ایښودل شوي وي هغه نه موږ سره ثبت درلود، نه اساس لري، نه کنده لري، نه ټاپه او امضا، ټول جعلي وو. په دې اړوند باندې موږ نن وزارت محترم امور داخلي ته خپل مکتوب واستو او موږ د دې په اړه د لا بررسي غوښتونکي شولو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېره ورځ په کابل کې شاوخوا یو لک تذکرې چې انتخاباتي چکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وویل دوی د هیواد درې دېرشو ولایتونو نږدې یو میلیون داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی تمه لري چې کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع جدي وڅېړي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې په ورځ په یوې جلا مطبوعاتي غونډه کې وویل هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د هیواد کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع وڅېړي ترڅو هغه کسان چې د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ او د ولسواکۍ مخه ډپ کړي مخه ونیسي. ښاغلی هاشمي وایي چې د نوملیکنې پر مهال د شته نامنیو له امله د سټیکرونو شپږ جلده کتابونه ورک سوي چې دوی هغه باطل اعلان کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې مسؤلین وایي چې د تذکرو د ویش د کمپاین پر مهال شاوخوا 2000 تذکرې ورکې سوي چې دوی سریال نمبر باطل اعلان کړي. هڅه مو وکړه چې د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوښتنو په تړاو د کورنیو چارو وزارت کشفي، عدلي او قضایي ارګانونو نظر هم را واخلو خو بریالي انسو. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل دوی د وړاندې کړیو اسنادو په اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي.
زموږ هیله واقعا دا ده چې د هغو له درغلیو او پراخه تقلب او فساد څخه د ټکو ټاکنو مخ ونیسو. زمونږ ټول هیوادوال کولی سي چې راسي د اسناد د نږدې نه وګوري، وڅېړي، ارزیابي کړي، تحلیل او تجزیه کړي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي د تذکرو په ملي کمپاین کې چې تېر لمریز کال کې پیل سوی وو شاوخوا 5 میلیونه په شرایطو برابرو کسانو تذکرې اخیستي چې 2.5 میلیونه ډیټابیس او معلوماتي بانک ته سپارل سوي او په نورو هم کار روان دی. دغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي چې دوی پرمخت لی وسایل لري او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې به د هر ډول درغلي مخه ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو هم د افغانستان په وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو مقالې او مطالب خپاره کړي دي. نوریا سنوري مطبوعاتو ته کتنه لري.
برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې امریکایي جنرال سکاټ میلر ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قمندانۍ د سپارلو پر مسلې تمرکز کړی او لیکي جنرال میلر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو د هغه ماموریت مشري له بل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه ترلاسه کړه چې یو څلوېښت هیوادونه پکې ونډه لري. د ډیلی میل په لیکنه جنرال میلر ته دغه قمندانۍ په داسې حال کې انتقالیږي چې افغان او نړیوال ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مخ زیاتیدونکو حملو سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په لیکنه وسلوالو طالبانو چې څو ولسوالۍ په ولکه کې دي او داعش په دې وروستیو کې د حملو نوې څپه پیل کړې ده. ډیلی میل د جنرال میلر څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي نړۍ په دې پوه ده چې افغانستان به د ترهګرو یو خوندي ځای نه وي او په دې هم پوه ده چې موږ به په دې مبارزه کې ناکام نه شو. د میلر په وینا دی په دې هم پوه دی چې دغه جګړه اوږده شوې او زموږ او د افغانستان د خلکو څو نسلونه پکې ښکېل شوي دي. ډیلی میل د جان نیکلسن څرګندونه هم راخیستې چې بیا یې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند اومني او خبرو ته کښېني. هغه طالبانو ته په اشاره وویل چې نور باید د خپلو هیوادوالو د وینې له بهولو لاس واخلي. آیا روسیه او چین په افغانستان کې د امریکا پالیسي تخریبوي؟ امریکایي د هیل ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي څو ورځې وروسته د سپتمبر 11 ده او په افغانستان کې د هغې جګړې 12 کاله پوره کیږي چې امریکا پکې بنده پاتې ده. د هغې جګړې چې د ورځپاڼې په وینا د ګټلو څرک ډیر نه ترسترګو کیږي. د هیل د افغانستان په حکومت کې فساد او ځینو نورو ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې داسې نښې نښانې هم نشته چې راتلونکي انتخابات به وضعیت بدل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه متحده ایالاتو په دې هیواد کې د روانې جګړې په ملکي برخه کې هم ټولې هڅې نه دي درولې، خو تر ډېره حده یې مرستې د اصلاحاتو د عملي کولو په هڅو پورې محدودې کړي دي. د هیل لیکي داسې ښکاري چې د افغانستان لپاره د امریکا هر ستراتیژي تر ډیره پر دې هیلې اتکا کوي چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي او طالبان به چې له جګړې ستړي شوي و جوړجاړي ته غاړه کیږي چې په نتیجه کې به یې امریکا ته د دې زمینه برابره کړي چې له دې هیواده له داسې څه سره چې هغه به بریا ته ډېره نږدې وي ووځي. د ورځپاڼې په لیکنه هیڅوک نه غواړي چې د ویتنام د جګړې یا په کمبودیا کې د پول پوت له رژیم او په نیپال کې له ماویستانو سره د سولې د خبرو نتیجې تکرار شي. د دهل ورځپاڼې په لیکنه دغو شرایطو ته په پام سره روسیا او چین ډیر لږ لیواله دي چې د متحدو ایالتونو ملاتړ وکړي. روسیا ښایي دې نتیجې ته رسېدلې وي چې هر څومره چې کولی شي پر امریکا فشارونه زیات کړي. د ورځپاڼې په وینا دې مسلې ته چې روسیا او چین په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هڅو مخه نیسي هم باید په احتیاط وکتل شي، ځکه دا دواړه هیوادونه دې ته په پام سره چې امریکا د هرې جګړې احتمالي ګټونکی بلل کیږي غواړي دا هیواد دغه جګړه وبایلي او سر ټیټی او ستړی ترې ووځي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ ولایتي شورا غړي او عام خلک او د غراس د کونړ د خلکو استازي وایي چې پاکستانی ځواکونه په ځینو سیمو کې د ډیورنډ کرښې دیخوا یو کیلومتر په اندازه راوختي دي او په پوستو جوړولو پیل کړی دی. روح الله انوري په ریپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو او ولایتي شورا وایي چې د پاکستان پوز د سرکانو ولسوالۍ اړوند د کاریر سیمه کې خپلې امنیتي پوستې رامخته کړې او هلته د آبادی ترڅنګ د کندتار غزولو باندې هم کار پیل کړی دی. دوی وایي له تیرو څو کالو پاکستانی ځواکونه د کونړ پر خاوره توپچی بریدونه کوي او کوم ځایونه چې له ولسي خلکو خالی شي هلته به پرمختګ کوي، خو نړیواله ټولنه او افغان حکومت ورته لاس تر زنې ناسته. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زه سرآباد ښار اوسیدونکی مزی الله مینوم دی. دغه کاریر سر چوتوي سپینه څوکه دغه ځین کې خلک د سوي چې یو کیلومتر راوختي دی او پوسټې جوړ کړي دي ډېرو خطرې نقطو ته رسیدل.
نو مې زرګل سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی نولای او د ګلونو درې ترمنز یو غرد سپینه څوکه توای دغه څوکه چې ډیره مهمه څوکه د تروسه پورې پاکستان په ټول مرز کې د سیوت مهم زی کې نو ناتي
خلک وای تر اوسه د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې پلسکونه هیوادوال وجل شوی او ټپین شوی دي
او د څو کلونو رافدی خو د ډیورن پرځیګر خچره په دې باندې پاکستان د حکومت د خوانه مرمۍ راځي زمنګ زیاتره ولسونه کړه کول ته مجبور کړي زیات شهیدان شو زخمیان شو خو زمنګ حکومت په دې باندې هیڅ قسم اکشن ناخلی
دوی وای ولایتی ادارا تل وای چې دوی مرکزی حکومت ته د راتوغول شوی مرمۍ او پاکستانی ځواکونو د سرغړونو پاړه راپورونه ورکړي خو تر اوسه په خلاف نه نړیوالې ټولنې او نه هم افغان دولت دا سکم کار وکړ چې په وسیله د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو مخاوني ولشي
زمونږ حکومت خو په دې رابطه باندې صرف مرمۍ مشورلې تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی کړی موږ پښتانه او پښتانه هر چرته من پسند خلک دي نه غواړو چې پاکستان دایمن زمونږ په خاوره باندې مرمۍ راووري کدی دې مخنیوي نړیواله ټولنه شي کولای که افغان دولت شي کولای نو دغه زمونږ ټول مسجد شل شل کا ولسونه بې وزله ولسونه دی یو ځای ملځه خور پراته دي څوک د کرای کورونو کې دي او څوک چې دی نو بس ساسي خیمو چو پالونه کې پراته دي
د کونړ ولایتي شورا پوخانی رئیس حاجی محمد صافی هم ویل د پاکستان پوز د کریډ سیمه کې د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورن ل فرضی کرخې وړاندې دی راغله او دوی دې کار اندیښمن کړی دي
ولسی خلکو هغه ول تملدارین باندې وی هغه پیروانه کې سړې ول زنګلونه ول د خلکو مخ کې راځ اوس په دې نو روستا د سرکانو ولسوالی او د ګلخص د ولسوالی کوم مثال حدود دی پاره کې تقریبا داخله کړه د مختلفو معلومات له مخې نه چې یو کیلومتر یو نیمه یا دو کیلومتر داخله داخل د افغانستان فزیکشن داخل ته راغلي دي
خلک او ولایتي شورا له مرکزی حکومت او نړیوالې ټولنې په کلکه غواړي چې پاکستانی پوز د توپچی بریدونو او نورو سرغړونو څخه منع کړي
او په دغه ورم دغه کوم چې تاسو راغلي سي افغانستان ته د افغانستان د تروریزم په خلاف باندې او بربند زمونږ په حرمونو باندې زمونږ په تاویز باندې مثال تروریزم روان دي نو په ځای دي چې مثال دی زمونږ د تروریزم سره او سره بسنګ کې دغه دوه لړې روانده موضوعګان دي دی کله مواد مهاجر روالي زه مواد مهاجر نه دا موضوعګان ډېر مهمه دي
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال که څه هم چې د پاکستانی ځواکونو له سرغړونې بې خبري خي خو ازادي راډیو ته وویل چې پولیساتو او نور ځواکونو ته امر کړی چې هر څوک د کونړ پر خاوره تجاوز کوي باید مخیونی سي
څوک چې تخطی کوي تیرای کوي او بل اخره د افغانستان د خپل او پاک خاوره د استقلال په وړاندې دریږي خپل امنیتي د پیز ځواکونو ته په خاصه توګه سرحدي قطعه د جستانونو ته امر ورکړی دی تر څو موضوع د نږدې نه وڅاري او په وړاندې جدي عمل ترسره کړي
خو تر دې دمه د پاکستان د پوځ لخوا لا هم د توپونو ډزې او له ډیورن فرضی کرخې د راوختلو سرغړونې دوام لري
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ
تاسو زمون غغل ازادي راډیو او ریډیران مشر ایت الله علي خامنئي وای جنگ بخای ونی شي خود ایران وسلوال ځواکونه د خپل دفاعي ورتیاوي زیات کړي دا خبره مذهبي مشر خامنئي په حواله د هغه رسمي ویب پاڼه خبره کړې ده خامنئي داسې وخت د ایراني ځواکونو دفاعي ورتیا په لوړولو ټینګار کوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی سفی الله ستانګزه په دې اړه راپور لري
د ایران مشر آیت الله علی خامنئی د ایرانی ځواکونو د دفاعي ورتیا د لوړولو غوښتنه کړې د خامنئی د خبرې د هغه رسمي ویب پاڼې خبرې کړې خامنئی د ایران د هوایي ځواکونو قمندانانو ته ویلي چې د سیاسي اټکلونو لمخې ښایي جنگ پېښ نشي خو د ایران وسلوال ځواکونه باید بیدار اوسي او په تجهیزاتو او پرسونل برخه کې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي خامنئی پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قمندانانو سره ناسته کړې او د هوایي دفاع څانګې د ایراني ځواکونو یو مهم برخه یاد کړی چې د خبره له دښمن سره د جنگ په لومړی کرخه کې ده د ایران دغه مشر چې له عام تام صلاحیت برخمن دی داسې وخت دا څرګندونې کړي چې ایرانی چارواکو د شنبې پر ورځ ویل پلان لري راکټي او بالستیکی وړتیاوې زیاتې کړي او مدرنه جنگي جټ الوتکې او اوپتلې یا تحت البحرې واخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرلو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخته سړې شوې دي. د واشنگتن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنې شوې چې د امریکا ولسمشر په مې میاشت کې له ایران سره لاټومي تړون ووت او په دغه هیواد بندیزونه له سره پیل کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم تیره میاشت ویلي وو د ایران پوځي وړتیاوي هغه څه وي چې امریکا پر ایران لبرید راوګرځوله. حسن روحاني د ایران د تیلو په صادراتو د امریکا د بندیزونو په اړه هم ګواښ وکړ چې که د ایران د تیلو د سوداګرۍ مخه ونیول شي دا هیواد به هم ورته کار وکړي. امریکا ویلي له نومبر میاشتې به د ایران د تیلو په صادراتو بندیزونه ولګوي. د سوریې په جګړه کې د ایران پوځي حضور او د یمن له حوثیانو سره د ایران مرستې هغه څه بلل کېږي چې د واشنگتن او تهران اړیکې لا پسې کړکېچنې کوي. خو ایران له حوثیانو سره مرستې ردوي او د سوریې په اړه هم وایي چې هلته یوازې پوځي سلاکاران لري چې د سوریې د رژیم بشار اسد په خوښه پاتې دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم پام وکړئ د سات مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاٹ ملر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د جمهوریت ریاست خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی او جنرال ملر په دې کتنه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبرې وکړې. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د وشل شو کسانو شمیر 12 تنه خودل شوې ده. د په بلخ کې د شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په وشل شو کې 10 افغان سرتیری او 2 اوکراینی عمله شامل دي. په کابل ښار کې پرون ماښام یو 14 شوې ده. د کابل پولیس تایید کړی چې 4 کسان په دې پیښه کې برسیرن ټپیان دي. د کندهار ولایت امنیتي مقامات تاییدوي چې په 14 راه کې په 2 چلا 14 کې 3 پولیس او یو ملکی وګړی ټپیان شوي دي. د غور ولایت سیمه ایز مقامات وی په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونه وسلوالو طالبانو برید پیل کړی دی او افغان ځواکونه له دې ولسوالۍ دفاع کوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه وکړه او د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې پرون زرګونو کسانو د تقاعد په برخه کې د حکومتي اصلاحاتو پر ضد